안녕하세요.
وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. زه اجمل اند او زما نور همکاران مو د ازادۍ رډیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې تود هرکلی کوو. په دې هیله یو چې یو ښه او خوشاله ورځ به مو پیل کړې وي. نن د دوشنبه ورځ ده. د 1491 لمریز کال د سور یا غوی د میاشتې څلورمه نیټه ده چې د 2012 عیسوي کال د اپریل له 23 نیټې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خپرونې چې هره ورځ د سهار له همدې وخت یعنې 2 بجو نه پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. نیم ساعته خبري مجله لرو. په سر کې هم د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکي. چارواکي وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د سند مسوده وروستۍ مرحلې ته رسیدلې او د دواړو ولسمشرانو لاسلیک ته چمتو ده. له بلې خوا افغان چارواکي وایي چې له آلمان سره به هم د شیکاګو له کانفرانس مخکې د ستراتیژیکو همکاریو یو سند لاسلیک کړي. او په فرانسه کې د پرونیو انتخاباتو نتایج ښیي چې د دې هیواد د سوسیالیست ګوند کاندید فرانسو هولنډ او اوسنی محافظه کار ولسمشر نیکولاس سرکوزی تر نورو د مخه دي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د سند مسوده وروستۍ مرحلې ته رسیدلې او د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو لاسلیک ته چمتو شوې ده. په دې اړه د ولسمشر د ویندوی دفتر یو خبر پاڼه خپره کړي او دا مطلب یې پکې څرګند کړی. د ولسمشر د ویندوی له دفتر څخه په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې مسودې متن پرون په کابل کې د ملي امنیت په شورا کې د ملي امنیت په برخه کې د ولسمشر کرزي د سلاحکار ډاکټر رنګین داد فرس پنتا او د امریکا د سفیر رین کراکر ترمنځ نشانی او تبادله شو. ښاغلی سپنتا په وینا کله چې د ستراتیژیکو همکاریو دا سند د امریکا او افغان ولسمشرانو لخوا لاسلیک شي، د افغانستان د قوانینو پر بنسټ به لومړی ولسي جرګې او بیا مشرانو جرګې ته استول کیږي چې د دوی له تصویب وروسته به یې ولسمشر توشی کوي او بیا به د هغو مادو پلي کول د افغانستان لپاره لازمي وي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو په دې سند کې یاد شوي وي. افغان چارواکي وایي چې د افغانستان او المان ترمنځ به هم د ستراتیژیکو همکاریو یو سند د شیکاګو له کانفرانس مخکې لاسلیک شي. د ولسمشر کرزي د ویندوی له دفتر څخه په یوه بله خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر کرزي پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د المان د ځانګړي استازي مایکل کخ سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړو خیزو همکاریو د دوام او د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو د سند د لاسلیک په اړه خبرې کړې. په دې کتنه کې دواړو لورو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا ټینګار کړی او په دې سلا وکړه چې د افغانستان او المان ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو سند دی د شیکاګو له کانفرنس مخکې لاسلیک شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د المان ځانګړي استازي مایکل کختارد څرګند کړی چې المان به د تل په څیر د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږي او له 2014 میلادي کال وروسته به هم د دغه هیواد خلک یوازې پرې نه کړي. په افغانستان کې د طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي په تېرو څلور ورځو کې تقریبا 13 تنه په 14 ولایتونو کې د سیلابونو له کبله وژل شوي. د طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر محمد دایم کاکړ پرون د ازادۍ رادیو ته وویل په لسګونو نور کسان د دې سیلابونو له امله ټپیان شوي هم دي. او د فرانسې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د سوسیالیست ګوند کاندید فرانسو هولنډ او اوسنی محافظه کار ولسمشر نیکولاس سرکوزی په دې انتخاباتو کې تر نورو دمخه دي او دواړه به د می په شپږمه نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو په بل پړاو کې د یو بل سیالۍ ته ودرېږي. له لومړنیو نتایجو داسې ښکاري چې د سوسیالیست ګوند کاندید فرانسو هولنډ 20% کې رایې او همدارنګ نیکولاس سرکوزی په 26% رایې خپلې کړې دي. د انتخاباتو بل کاندید په 40% رایې ترلاسه کړې دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. د دې خبرونې په پاتې برخه کې د ریپورټونو او مطالب لرو. باور شي د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د سند مسوده وروستۍ مرحله ته رسیدلې ده. په دې اړه په ریپورت سربیره د ولسمشر حامد کرزي له ویاند ایمل فیضی سره په همدې موضوع مرکه هم درته وړاندې کوو. لدې به هم خبر شي چې د افغانستان د مشرانو جرګې د شیکاګو او توکیو کانفرنسونو ته د دې هیواد لپاره مهم بللي او پر حکومت یې غږ کړی چې د ښو نتایجو لپاره یې لا ډېرې هلې ځلې وکړي. په یو بل ریپورت کې به مو له دې خبر کوو چې پرون په ننګرهار کې د څلورو ولایتونو له دولسم ټولګیو نه فارغانو نه د پولیسو په اکاډمۍ کې د کانکور ازموینه واخیستل شو. که وخت وو نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. له موږ سره اوسئ. د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د سند مسوده وروستۍ مرحلې ته رسیدلې او د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو لاسلیک ته چمتو شوې ده. د ولسمشر د ویندوی له دفتر څخه یو خبره شوې خبر پاڼه وایي چې د دې مسودې متن پرون په کابل کې د ملي امنیت په شورا کې د ملي امنیت په برخه کې د ولسمشر کرزي د سلاکار ډاکټر رنګین سپانتا او د امریکا د سفیر راین کراکر ترمنځ نشانې او تبادله شو. افغان چارواکي وایي چې د اتلسو میاشتو راهیسې پر دې سند کار او له امریکایي لوري سره خبرې پیل کړې وې. د ډاکټر رنګین د اتفر سپنتا په وینا د یو کال راهیسې په دې اړه سخت کار او ستونزمنې خبرې اترې روانې وي. د ولسمشر د ویندوی له دفتر څخه په دې اړه خپره شوې خبر پاڼه د ښاغلي سپنتا له خولې وایي هغه سند چې اوس چمتو شوی د افغانستان سیمې او نړۍ د امنیت او د سیمې د پرمختګ لپاره یو قوي سند دی. خبر پاڼه کې د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار د خولې دام ویل شوی چې د دې سند په اړه په کور دننه مشورې د نننوي لوی جرګې څخه راپیل کړي او په وار وارې د افغانستان ملي شورا غړي هم د امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند پر منځپانګه خبر کړي. د ښاغلي سپنتا په وینا کله چې د ستراتیژیکو همکاریو دا سند د امریکا او افغان ولسمشرانو لخوا لاسلیک شي د افغانستان د قوانینو پر بنسټ به لومړی ولسي جرګې او بیا مشرانو جرګې ته استول کیږي چې د دوی له تصویب وروسته به یې ولسمشر توشی کوي او بیا به د هغو مادو پلي کول د افغانستان لپاره لازمي وي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو په دې سند کې یادونه شوې وي. د ولسمشر د ویندوی دفتر په افغانستان کې د امریکا د سفیر راین کراکر له خولې وایي چې د دې سند په اړه بحث ورته د هغه بحثونو له ډلې و چې د پکې ګډون کړی تر ټولو سخت بحثو نوموړي هیله مندي و خو ده چې دا سند به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله او پایدارو ستراتیژیکو اړیکو د ټینګښت سبب شي. نوموړي وویل د ستراتیژیکو همکاریو د دې سند له لارې به دوی وتوانېږي له افغانستان سره په امنیت او پراختیا کې دوامدارې مرستې وکړي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د مسودې له نهایي کېدو وروسته افغان حکومت هیله من دی چې دا سند به د شیکاګو په کانفرنس کې د دواړو لورو ترمنځ لاسلیک شي. د ولسمشر کرزي ویاند ایمل فیضی له ازادۍ سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې دا یو الزامي سند دی. له ښاغلي فیضی سره دا مرکه ورو چې حمید مومند کړي.
فیضی صاحب محترم، که تاسو دا وویل چې آیا د ستراتیژیکو اړیکو د رامنځته کولو په سر باندې کوم مسوده چې نهایي شوې ده، له دې څخه دا مطلب اخیستل کېدای شي چې د ستراتیژیکو اړیکو په اړه باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټول اختلافات حل شوي دي؟
بلې، هو یقینا بالاخره د ډېر اوږدو مذاکراتو وروسته دواړو خواوو د افغانستان او د امریکا د ایالاتو ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو سند نن نهایي شو او دا سند دې ته اماده دی چې اوس د دواړو هیوادونو د خپلو داخلي مراجعو سره لازمې نهایي مشورې چې باید ترسره سره کې. نو په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د مشرانو جرګې ته ځي او هلته د مشرانو جرګې ته په دې باره کې معلومات وړاندې کوي. همداراز ډاکټر سپانتا به سبا ولسي جرګې ته ځي او د دې سند په هکله به ولسي جرګې ته معلومات ورکوي. نو دا هغه لازمې مشورې دي چې د دې اونۍ په جریان کې به ترسره کېږي. خو دې سند باندې کار نهایي شوی دی. هیله دا ده چې دا سند د شیکاګو د کنفرانس مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ امضا شي.
فیضی صاحب محترم، یو مسله چې تر اوسه پورې تقریبا د پوښتنې په بڼه پاتې ده، هغه دا چې افغان حکومت غوښتل چې دغه سند باید د یو قرارداد په بڼه باندې لاسلیک شي چې الزامي حیثیت لري. آیا د افغان حکومت دا غوښتنه د امریکا لخوا منل شوې؟
یقینا دا سند داسې یو سند دی چې الزامي سند دی، خو ځینې مراحل لري چې هغه باید طی شي. هغه دا دی چې اول باید دواړه مجلسونه دغه سند تصویب کړي، د دې وروسته باید دا سند د رئیس جمهور لخوا څخه توشی شي. کله چې دا د رئیس جمهور لخوا توشی شو، بیا دغه سند رسمي جریده کې نشریږي. کله چې دا کار هم وشو، د هغه وروسته بیا دا نافذ دی او الزامي بڼه ځان ته غوره کوي. نو دا یقینا چې په خپل لحاظ ورته ګورو دا سند یو الزام اور سند.
یو بل مسله تاسو سب مخکې اشاره وکړه چې د دوشنبه پورس به د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت صلاحکار ډاکټر سب سپنتا به ملي شورا ته ورشي، سو د خلکو له استازو سره په دې ارتباط باندې هغوی ته معلومات وړاندې کړي. افغان حکومت د ملي شورا نه پرته آیا نور هم داسې کړی شته چې باید سلا مشورې وسره وشي دغه سند په ارتباط باندې؟
ولسمشر کرزی هم د دې اونۍ په جریان کې د ځینو مختلفو سیاسي او مذهبي مشرانو سره، جهادي مشرانو سره د دې سند په اړه ناستې ولري او د دې سند په اړه به دوی ته معلومات ورکړي. نو دغه لکه څنګه چې ما په شروع کې وویل، یو سلسله نهایي مشورې دي چې باید په ترسره شي د دواړو هیوادونو په داخل کې، یعنی داخلي مشورې دي چې ترسره کیږي.
فیض صاحب محترم، یو بل مسله چې غواړم مطرح کړم دا چې آیا په دې مسوده کې داسې څه په پام کې نیول شوی که چېرته افغان حکومت په کور دننه سلا مشورې کوي او ملي شورا د ځینو بدلونونو غوښتنه وکړي، آیا به دا گنجایش شته چې په دغه مسوده کې هغه بدلونونه په پام کې وساتل شي؟
موږ امیدوار یو چې د دې سند په اړه د افغانستان د خلکو استازي چې په ولسي ژبه کې دي او همدارنګه په سنا کې دي د دې سند سره متوفر ستونه لري، د دې باره کې لازمي مشورې چې دي هغه ترسره کیږي. موږ امیدوار یو چې کوم ډول مخالفت د دې سند په مقابل کې موجود نه وي تر څو دغه سند د خپل نهایي مرحله چې د نهایي مشورې مرحله ده ده هم طی کړي او دغه سند لکه څنګه چې ما مخکې وویل شیکاګو د کارپال په مخ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ امضا شي.
مننه. یو بل مسله سبا ولسمشر کسه هم ته په خپل سرګندونو کې اشاره کړې و چې د پوزي اډو مسله تقریبا له دغه سند څخه جلا کړې شوې ده او پاغي باندې به افغان حکومت د یو بل کال لپاره له امریکا سره خپل مذاکرات ته دوام ورکوي. آیا په دې برخه کې څه لومړني اقدامات شوي دي، خبرې پیل شوي دي؟
نه، تر اوسه پورې په دې باره کې کوم خبرې نه دي شوي. لکه څنګه چې تاسو ویل، دغه امریکا متحده ایالاتو د نظامی اډو موضوع او د دوی نظامی حضور په افغانستان کې د 2014 کال نه وروسته دغه ټول هغه مسایل دي چې په یو بل دفاعي سند کې د دغه اوسني سند د امضا کولو وروسته د یو کال په جریان کې به دواړه خواوې پر دې یو بل سند باندې مذاکرات پیل کوي چې په هغه سند کې به پر ټولو دغه مسایلو باندې، یعنی د امریکا د نظامی اډو په اړه په افغانستان کې چې په څه تعداد به د امریکا د نظامی حضور په افغانستان کې د 2014 کال نه وروسته چې په څه تعداد سرتیري به په افغانستان کې حضور ولري، د دوی ماموریت به سویری د ماموریت د څرنګوالي په اړه به مذاکرات ترسره کیږي. دا ټول هغه مسایل دي چې د یو بل دفاعي سند په چوکاټ کې به کله چې دغه سند یو ورته دوه هیوادونو ترمنځ امضا شو، د یو کال په جریان کې به دوه خواوې پر دې باره کې هم مذاکرات ترسره کوي او بیا په نتیجه کې به ګورو چې دا مذاکرات څه نتیجې ته رسیږي. اوس د فردا ویل شو چې دغه د نظامی اډو موضوع په دې سند کې داخله نه ده، د دې سند څخه سلسله ده، پر دې اړه به دوه هیوادونه په راتلونکي کې به مذاکرات ترسره کوي.
آیا دا سند له نورو قانوني پړاوونو هم باید واوړي کنه؟ وایا د هیواد په سیاسي نظام کې د احتمالي بدلونونو په صورت کې په هغه کې بدلون راتلی شي کنه؟ په دې اړه مو د سیاسي چارو له کارپوه او د کابل د پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر صافي سره خبرې کړې. له ښاغلي صافي سره د مرکه احمد تکل کړې اوري.
استاد ودیر صافي، و مو اوریدل چې د افغانستان او امریکا د دولتونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند مسوده لاسلیک شوه، اوس به بل ګام څه وي؟
زه فکر کوم چې کدا د پیمان په نامه امضا کیږي، باید هم کانګرس د امریکې ته لاړ شي او هم افغانستان کې پارلمان ته باید دا واستول شي چې هغوی مطابقت وویني د اساسي قانون سره او ملي منافع د افغانستان هم پکې وګوري. که کوم تضاد پکې نه وي نو بیا به تایید وي.
که چېرته د سند په توګه پاتې شي، یعنی تړون نشي، بیا نو د ولسي جرګې د افغانستان او د امریکا د کانګرس تصویب ته ضرورت نه لري؟
زه فکر کوم چې امریکان وایي که دا ډیکلریشن په نامه باندې امضا شي، د اعلامیې په نامه حتی کانګرس ته ضرورت نه لري چې لاړ شي، مګر په افغانستان کې چې په هر نامه امضا شي باید پارلمان ته لاړ شي.
کله چې دا سند فاینل یا وروستی شي، له دې نه وروسته به په دې کې د تعدیل یا بدلون امکانات څومره وي؟ سپای صاحب،
اصلا خو تر اوسه پورې چې حقیقت وویل شي، موږ هغه خپل شرایط چې هغه مشورتي ونانوي لویه جرګه وکتل شوې وه چې افغانستان خلک په دې پیمان کې څه غواړي، د دوی نه هغه واضح دي چې موږ څه غواړو، مګر د اخوا نه چې هغوی څه غواړي هغه ټول مواد حتی نن هم په اخبارو کې راغلي وو چې رئیس جمهور هم پرې خبر نه دی زمونږ چې هغوی څه غواړي. که فرزند د ملي منافعو سره سم نه وي یا پارلمان تایید نه کړي ځینې مواد، هغه کولی شي په ریزرو بشرو کې بیا نو تطبیق وړ نه دی.
هغه اړخونه چې معلوم دي، یعنی د افغانستان د لوري شرایط، په هغه کې که چېرته له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې اترې بریالی شي او هغو د افغانستان په دولت کې ګډون وکړي، له هغه وروسته د بدلون امکانات څومره دي؟
زه فکر کوم که طالبانو سره خبرې بریالی شي او هغوی هم د افغانستان په حکومت کې او په دې علاقه کې را داخل شي په اداره کې، بیا نو هغه بخشونه چې هغه د دایمي پایګا ورکول دي امریکا ته هغه به تینه منفی شي ولې چې هغه طالبان خارجي قواوې نه غواړي او په هېڅ صورت بیا نو ضرورت به هم ورته نه وي ولې چې مخالفین مسلح د افغانستان داخل شي په پروسه کې د ډیموکراسي بیا نو نه پاکستان څه کولی شي نه ایران څه کولی شي یو قوي ملي دولت به وي چې حاکمیت قوي شي ملي وعده تامین شي بیا نه امریکایي قواو ته ضرورت شته نه کوم بل خارجي قواو ته
د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پونزي استاد او د افغانستان د سیاسي چارو کارپو ودیر صافیو چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک سند د مسویدي په بشپړېدو باندې خپل نظر څرګندو ته زموږ غږ لزادي راډیو نوري په مکړې د افغانستان او سیمې د خبرونو سرټکو ته د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د سند مسوده وروستې مرحلې ته رسیدلې او د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو لاسلیک ته چمتو ده. افغان چارواکي وایي د افغانستان او المان ترمنځ به هم د ستراتیژیکو همکاریو یو سند د شیکاګو له کنفرانس څخه مخکې لاسلیک شي. په دې اړه پرون ولسمشر کرزي په کابل کې د پاکستان او افغانستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي مایکل کاخ سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړو خیزو همکاریو د دوام او د اوږدمهاله ستراتیژیکو د همکاریو د سند د لاسلیک په اړه خبرې کړې دي. افغانستان کې د طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي په تیرو څلور ورځو کې تقریبا دیرش تنه په دیارلس ولایتونو کې د سیلابونو له کبله وژل شوي دي. او د فرانسې د انتخاباتو لومړنۍ رسمي نتیجې ښیي چې د سوسیالیست ګوند کاندید فرانسو هولنډ او اوسنی محافظه کار ولسمشر نیکولاس سارکوزی په دې انتخاباتو کې تر نورو د مخه دي او دواړه به د می د میاشتې په شپږمه نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو په بل پړاو کې د یو بل سیالۍ ته ودرېږي. او دوستان اوس به هم دې ته راشو چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي. فرشتې جلال زی ورته کتنه کړي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې دوی حملې شنډې کړې دي. د افغانستان پر حالاتو دا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوې تازه مقالې سر لیک دی. ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست د کابل، پل علم، ګردیز او جلال آباد د حملو په مخنیوي کې د ناکامۍ په خاطر تر شدیدو نیوکو لاندې دي. د ملي امنیت ریاست د شنبې په ورځ ویلي چې د ولسمشر په مرستیال محمد کریم خلیلي باندې د یوې حملې په شنډولو وتوانېدل. د غیداري همدارس کابل ته د زیاتو چاودیدونکو موادو د انتقال مخنیوي کړی دی. نیویارک ټایمز چارواکو په حواله ویلي چې دغه مواد د کچالو تربورو یولاندی په یو لارې موټر کې بار وو او ټاکل شوی و چې کابل ته ولېږدول شي. ورځپاڼه وایي چې په دواړو پیښو کې د ملي امنیت ریاست اشاره کړې ده چې پلان یې په پاکستان کې جوړ شوی و. په خاص ډول د جمهور رئیس پر مرستیال د حملې پلان ویل کیږي چې په پاکستان کې د میشتي حقانی شبکې لخوا جوړ شوی وي. نیویارک ټایمز د حقانی شبکې په اړه لیکلي دي چې په وروستیو کلونو کې له طالبانو سره هم په پاکستان کې له تروریستي ډلو سره او هم له نورو جنایتکارو ګروپونو سره ارتباط لري او د حملو په تنظیم کې همکاري کوي. د نیویارک ټایمز په وینا داسې ګومان کیږي چې د حقانی شبکه به په پټ ډول د پاکستان د حکومت له ملاتړ څخه برخمنه وي. انډیپندنت ورځپاڼې هم په دې اړه یوه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه د امریکایي مقاماتو په حواله وایي چې پر پاکستان یې فشارونه زیات کړي دي تر څو د حقانی شبکه چې د پیچلو حملو په ترسره کولو او پلان کې مهارت لري وځپي. د ورځپاڼې په کابل او ولایتونو کې وروستیو حملو ته اشاره کړې او په افغانستان کې د امریکا د سفیر په حواله لیکي چې په دې حملو کې د حقانی شبکې د لاسترلودو په اړه هیڅ شک نشته. راین کراکر همداراز ویلي چې د دې ډلې د امن ځالې باید له منځه ولاړې شي. انډیپندنت لیکي دا چې یو امریکایي چارواکی په دې حملو کې د حقانی شبکه په لاس درلودو تورنوي په دغه پیشه باندې د یو امریکایي مقام لخوا تر ټولو سخت الفاظ دي.
د افغانستان مشرانو جرګې د شیکاګو او توکیو کنفرنسونه د دې هیواد لپاره مهم بللې او پر حکومت یې غږ کړی چې د ښو نتایجو لپاره یې لا ډېرې هلې ځلې وکړي. د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې په همدې دوو نړیوالو کنفرنسونو بحثونه وشول. په دې اړه پام وکړئ له کابل څخه د زبیر شمن رپورټ ته.
د مشرانو جرګې اکثره غړو پر حکومتي چارواکو ټینګار وکړ چې د ناټو سازمان د مشرانو په غونډه کې چې د امریکا د متحده ایالاتو په شیکاګو ښار کې جوړیږي له پوره چمتووالي او مشخصو طرحو سره ګډون وکړي. د یکشنبه پورز د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې سناتورانو دغه کانفرنس د افغانستان لپاره مهم او برخلیک ټاکونکی وباله. د مشرانو جرګې اداري پلاوی د ځینې غړو په وړاندیز پریکړه وکړه چې اړوند حکومتي مسؤلین دي د شیکاګو او توکیو کانفرنسونو ته د حکومت د چمتووالي او طرحو په اړه د معلوماتو ورکولو لپاره مشرانو جرګې ته ور وغوښتل شي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار په دې اړه وویل
دا کوم کانفرنس چې په شیکاګو او توکیو کې کیږي وزیر د خارجه او وزیر د مالیه او مشاور امنیتي ملي چې سپانتا سر ده دا ډېر وغوښتل شي. زما په نظر باندې اړوند کمیسیون نه دی چې دوی پورې اړه لري، دفاعي کمیسیون دی، مشاور د امنیتي ملي وغواړي، خارجه او ارتباط خارجه کمیسیون دی، وزیر خارجه وغواړي او تاسو خپله مالی وزیر وغواړي معلومات واخلي. تاسو کمیسیون موږ ته گزارش راکړي چې سناتور صاحبان د دین آگاه شي راتلونکي یکشنبه ته موږ ته گزارش راکړي تاسو څه کړي.
ټاکل شوی چې د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو غونډه په راتلونکي میلادي میاشت کې په شیکاګو کې جوړ شي او د توکیو کانفرنس چې له افغانستان سره په مالی مرستو پکې بحث کیږي د جولای په میاشت کې د جاپان په کوربتوب جوړ شي. تر 2014 کال پورې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو څرنګوالی، افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال پروسه، د هغوی تمویل او تجهیز هغه مهم مسایل دي چې د شیکاګو په کانفرنس کې به پرې بحث وشي. ځینو سناتورانو د شیکاګو کانفرنس په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د دوام لپاره مهم وباله او د افغانستان له حکومت نه یو غوښتل چې د کانفرنس ته له یوې روښانه اجنډا سره ولاړ شي. د مشرانو جرګې وغړي علي اکبر جمشیدی په دې اړه وویل
د شیکاګو کانفرنس په سیمه او افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې د راتلونکي لپاره یو ډیر مهم او برخلیک ټاکونکی کانفرنس دی. نو د افغانستان د خلکو تمه دا ده هغه کسان چې د افغانستان د حکومت لخوا په دې کانفرنس کې ګډون کوي باید له یوې روښانه او مشخصې اجنډا سره پکې برخه واخلي او هڅه دې وکړي هغه د بې باورۍ فضا چې د نړیوالې ټولنې او د افغانستان د حکومت ترمنځ را پیدا شوې له منځه یوسي.
د افغانستان د حکومت چارواکي هم د شیکاګو او توکیو کانفرنسونه د افغانستان لپاره د روان کال مهمې پیښې بولي. دوی هیله مندي چې د شیکاګو په کانفرنس کې به د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز لپاره د نړیوال ټولنې تازه ژمنې ترلاسه کړي او د توکیو په کانفرنس کې به له 2014 کال نه وروسته د یوې لسیزې لپاره له افغانستان سره د مالی مرستو ژمنه وشي. د یو شمېر کتونکو په باور که څه هم افغان دولت ته په یادو برخو کې د نړیوال ټولنې لخوا د مرستو ډاډ ورکړ شوی خو د دغو مرستو څومره والی هغه مسله ده چې لا هم پرې بحثونه روان دي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
د یک شنبه پر ورځ په ننګرهار کې د ختیځو ولایتونو د 12 ټولګیو د فارغانو نه د پولیسو په اکاډمۍ کې د داخلېدو لپاره د کانکور ازموینه واخیستل شوه. په دغه ازموینه کې تر 2000 زیاتو کسانو ګډون کړی و چې د ختیځ لپاره به 340 تنه ونیول شي. په دې اړه پام وکړئ جلال آباد څخه د داوود وفا رپورټ.
د ختیځو ولایتونو له سباندې 2012 فارغانو نه د پولیسو په اکاډمۍ کې د شمولیت لپاره کانکور ازموینه واخیستل شوه. د پولیسو اکاډمۍ د کانکور هیئت مشر په هنوال صدیقي وویل بریالیو کسانو ته به 4 کاله منظم مسلکي زده کړې ورکړل شي او ورسره به د پولیسو مسلکي ظرفیتونه ډیر لوړ شي. د وویل
وخت کې ما کارت کانکور برای برادران توزیع کردیم اضافه از 2000 نفر در اینجا اشتراک کردند. البته ما از 2000 نفر به اساس واحدهای اداری از ولایت ننګرهار در حدود 23 نفر.
په هنوال صدیقي کیوای موږ چې د کانکور ازموینه کارتونه ویشل له 2000 تنو نه زیاتو کسانو پکې ګډون کړي. موږ دغه ازموینه بهیر د اداري واحدونو په اساس ویشلې. مثلا د ننګرهار ولایت لپاره مو درويشتنه، نورستان ته مو شپکتنه، لغمان ته مو وتنه او کونړ ته مو ديار لس یا سوار لستنه بیل کړي. د پوینا په هر اداري واحد کې به د لوړو نمرو اخیستون کې په پولیسو اکاډمۍ کې شاملېږي. په پولیسو اکاډمۍ کې دوی سلور کاله په منظمو مسلکي زده کړو روزل کیږي. دغه تل دوی حقوقي او جنايي زده کړې تر لاسه کوي. د پهنوال صدیقي پوینا تر څلور کاله نوز د کلورستا دوی د وخت د اړتیا په صورت کې په دندو توظیفيږي.
بعد از 4 سال اینا به اساس ضرورت زمان وقت اینا توزیع و توظیف میگردن.
دغه کانکور اکثر ګډونوال وویل د پولیسو له مسلک سره د علاقه له مخې غواړي پولیسي زده کړې تر لاسه کړي. زینو یې دا وخت وویل
نو می فضل دیان دی د خوګانو یم د وطن لپاره خدمت کوم او زما د ماشومتوب نه د پولیسو وظیفه سره شوق او اوس د مقصد تر اورسم د لسم نه فارغ شوم او راغلم چې وطن ته خدمت وکم. دا ټول په خپل خوخه خپل شوق نه راغلی دلته وطن ته خدمت کوي خپل تعلیمي سر ته رسول.
عبدالسمد ولد علي احمد د خوګیانو اوسیدونکو د کګي ولسوالۍ او د عبدالوکیل د علي لیسې دولسم ټولګي څخه فارغ یم. نو مونږ غواړو چې د پولیس اکاډمۍ امتحان کې اشتراک وکړو. مینه لرو د پولیس اکاډمۍ سره ولې په دې خاطر چې خپل وطن خدمت لپاره.
دغه کانکور لاره باندې ختیځو سیمو ټول څلوېخت نه د پولیس اکاډمۍ ته پیژندل کیږي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي ضابط امیر محمد وویل دا سهم کم دی او باید ډیر شي. د ویل ننګرهار ته درشتنه خو بدخشان ته تویشتنه سهم ورکړل شوی چې دا سمانه ده. خو د کانکور هیئت ویل د پولیسو د اکاډمۍ سهمونه د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدی ټاکلی او د دوی صلاحیت پکې نشته.
د نورستان لکمدیش ولسوالۍ څخه راکړل شوی خلک شکایت کوي چې دوی ته تر اوسه کوم مرسته نه ده رسیدلی او کومې مرستې چې دوی په نوم راایستل شوي هغه هم مستحق کسانو ته نه دي رسیدلي. روح الله نودي له نور تفصیل سره.
د نورستان کمدیش ولسوالۍ د هیواد په ختیځ کې د پاکستان د چترال او د کونړ ناړۍ ولسوالۍ سره په شریکه پوله پرته ده. تیره اونۍ په دغه ولسوالۍ کې افغان او نړیوالو ځواکونو ګډ عملیات ترسره کړل چې د دولتي مسؤلینو په وینا په یادو عملیاتو کې یې په لسګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده او د همدغو عملیاتو له امله په سلګونو کسانو خپل کورونه پرېښي او سبا د کونړ په ناړۍ ولسوالۍ کې د بیکوري شپې ورځې تیروي. دغه کډوال شکایت کوي چې تر اوسه ورسره کومه مرسته نه ده شوې او کومه مرسته چې د یادو کډوالو په نوم راوستل شوې هغه هم مستحقو کسانو ته نه ده رسیدلې. د کونړ په سره میشت کې د پیښو پر مهال د بیړنیو مرستو مسؤل استاد عتیق الله څوک چې خپل د ناړۍ ولسوالۍ بریکوټ ته د نورستانیو مهاجرینو د تعداد معلومولو لپاره تللی وایي چې له کامدیش څخه راکډه شوې کورنۍ د سرپناه د نشتوالي ستونزې سره مخ دي او خیمو ته اړتیا لري. په ختیځو ولایتونو کې د یو این ایچ سی آر استازی عبدالواحد بیا ازادي راډیو ته وویل دوی چې کومه سروې کړې د بې کوره شوو خلکو نمونه ورسره دي او د هماغو لیستونو په اساس مواد توزیع کوي. نورستانیان وایي ډیری وختونه پر نمونو کومکی مواد راوستل کیږي خو بیا دوی ته نه رسیږي.
د ژوند رنگونه
ایتانم چه ده؟
عبدالرزاک.
عبدالرزاک دا چه که؟
خرگاڑ چلو ما.
که دا خرگاڑ دی خپل ده؟
وو.
دا اوز دی چه بار کردی ور بانده؟
خرگاڑ آخور.
که دا چیر تا وڑی؟
آنه خواستا.
که چنگ ده مزدوری کهی شتا نشتا؟
خختی چلو ما خواب چلو ما شای چلو ما.
نو یو ته خو وړوکی کنه څنګه د خختې یو څوک در سره باروي خپلې باروي
هغویم را سره باروي زیم باروم.
نو درس نه وایې ته یې ته عمر خوز دی درس ویلو دی مکتب ته نه ځي؟
مکتب ته نه. والا
ولې نه ځي؟
خو دا همدا سبایي سپواخ لاړ شم جمعه ته نور لاړ شم چای مې وچ کوم خرګاړی بوزم.
کور کې څو نفر یې؟
ودانې.
د ټولې کورنۍ پیسې ته ګټي؟
نه بر ورور مې هم ده.
هغه څه کوي؟
هغه هم دا هغه مزدوری دي.
څو روپۍ ګټې دې ورځې؟
دوه سوه درې سوه درې نیم سوه روپۍ ګټم.
دا شاته چې در سره ناست دا څوک دی؟
ورور مې ده.
دام کار در سره کوي
دام د سره سره ګرځي خرګړې خلانې سي
ها نو څنګه دغه خر دي څنګه پوي کړې دی چې یو خوالاړ شي یا یو څنګه تځې بل څنګه تځې څنګه کټوي
زی کټم دلته کوي زړه رما دوه تر مې دې درې نیولې دي که خلاص تځې خلاص ته ټاو کچاپ راستي
که خلاص تا غواړي چې تاو شي دغه خلاص پړې راکاږي او کچاپ لاستا دغه خر خو به وهي نه تا سره خو اوس پی په لاس کې دی نو دا
ډاروم کله کله وهم سیبان مې پکې باري
وهي ډېر او که ډاروې
ډاروم بچه نو
دوستانو دا نیم ساعت خبري مجله مو هم دومره وخت خو د ازادۍ راډیو خپرونې تازه پیل شوې دي او لکه چې موږ تل وایو د ازادۍ راډیو خپرونې د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې دوام کوي زموږ په بله نیم ساعت خبري مجله کې مو ډاکټر مصطفی صدیقي کوربه دی او دی به در سره د نوو معلومات سره ډاکټر مصطفی
صدیقي یعنی از هفت و هفت در هفت روز هفته
بله بله
تشکر بسازات ماندن باشی